ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو تر څنګ اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم خبرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال له یو لوبغالي د باندې دوه چاودنو لږ تر لږه 9 تنه وژلې. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په خاطر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. په یو بیان کې چې پرون د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی په حواله ویل شوی چې په سوله کې هیڅ لوری بایلونکی نه وي او باید د اسلامي احکامو په رڼا کې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني او جګړې او تاوتریخوالی ورورژنه ختمه کړي. اخوا د دولت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار کړی چې ټول مسلمانان باید تر هر بل وخته د دینی اصولو په پام کې نیولو سره د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د ربیع الاول لسمه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې د میلاد د ورځې په نوم منځل کیږي. د جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. د احمد اشچی زوی باتور اشچی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ملي امنیت منسوبینو پرون ښاغلی اشچی دوی ته وسپاره.
امنیت ریاست مو پلار را وسپاره. هغوی را خوشی کړ. روغتیایي وضعیت هم نسبتا ښه دی. 15 ورځې د جنرال دوستم په کور کې وو. له 15 ورځو وروسته چې دلته موږ مظاهرې هم وکړې او فشارونه زیات شول، هغه یې امنیت ریاست ته سپارلی وو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا ردوي چې احمد اشچی د ښاغلي دوستم کسانو نیولی وو. په لغمان ولایت کې 12,000 راستنه شویو کډوالو ته یو خارګوټی پرانیستل شو. د لغمان مرکز محتلم خرطه نږدې د خارګوټی پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو دولتي چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی وویل چې د بابا صاحب په نوم په دغه خارګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای کیږي او پروسه به په شفافیت مخته ولاړه شي.
د خوشحالی ظاهر چې ګول سزر مستحق کډوالو لپاره کې فتالرو په دې شارک کې به ان شاء الله چې مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي. پروسه به ډیره شفافه وي. مکتبونو، د کلینیکونو، د سړکونو، نور هغه لازم سهولتونه چې ته ضرورت د شهر د آبادی لپاره هغه به ان شاء الله ټول په کار اچول کیږي.
خغلی نیمی هم دراز ډاډ ورکړ چې د دغه خارګوټي د امنیت د ساتلو لپاره به جدي تدابیر ونیسي. لغمان ولایت له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 4,500 کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان څخه بیرته راستنې شوې دي. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال یو لوبغالي د باندې دوه چاودنو لږ تر لږه 9 وژلې او 168 نور ژوبل کړي دي. د مرګ ژوبلو شمیر د ترکیه د روغتیا وزیر رجب اکدک پرون په روغتون کې د ټپیانو له لیدو وروسته اعلان کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وژل شوي کسان شهیدان وبلل او ویل چې دا چاودنې یو تروریستي عمل دی. د ژمنه وکړه چې ټولې تروریستي ډلې او تروریزم به وځپي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې په وژل شویو کې 20 پولیس هم شامل دي. د همداراز ویل یوه چاودنه د موټر بم و چې له سټیډیوم بهر یې پولیس په نښه کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وویل چې 10 په چاودنو کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. د همداراز ویل چې د دې برید هدف ظاهرا بلوا ضد پولیس ول.
دا یو بیرحمانه حمله ده. زموږ همکاران اټکل کوي چې دوی چاودنې شوې، یو سوځېدلي پلورنځي ته نږدې په باسکتاس سټډیم کې شوې، بله په مکا پارک کې شوې. دا ښایي یوه انتحاري حمله وي.
دا پیښې د ترکیې د باسکتاس او برساپور ټیمونو ترمنځ تر لوبې وروسته شوې دي. عیني شاهدان وویل چې له چاودنو وروسته چې په نیمه دقیقه کې یو بل پسې شوې دي. د ډزو غږونه هم اورېدلې دي. په وروستیو میاشتو کې د ترکیې په لویو ښارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم تریسا می د وروستیو څرګندونو په خاطر احضار کړ. سفیر نیکلسن هپټ پرون شنبه په تهران کې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی و چې د دسمبر په ومه په بهرن کې د خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې د میرمن تریسا می د څرګندونو په اړه توضیحات ورکړي. د ایران دولتي ټلویزیون ول د برتانیا سفیر هپټن ته ویل شول چې د صدر اعظم میرمن می د خبره چې برتانیا به په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې له ځواب ویلو سره مرسته وکړي، مداخله ده او د هغې خلاف اعتراض کوي. سفیر ته دا هم ویل شوي چې د میرمن می څرګندونې غیر مسؤولانه او لمسوونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمباري جنگي جنایتونه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او د سوریې دولت له مخالفینو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه.
د سوریې د رژیم لاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، د بشر ضد جنایتونه او جنګي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بندي شي. مسکو او یا بل هر چا چې تر ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بندي شي.
ښاغلی کیری له روسیې او ایران چې د دمشق ملاتړ یې دی وغوښتل چې د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتلې دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار لندن میشته ډله وایي چې د لومړی ځل دی چې سږ کال د دولتي پوځیانو له لورې د پالمیرا تر نیولو وروسته داعش یو ځل بیا د ښار نیسي. دوی وروسته له هغه پالمیرا ته پرون ننوتل چې د ښار ته نږدې په شمالي برخو کې ځینې لوړې سیمې ونیولې. د سوریه پوځیانو ویلي و چې پالمیرا ښار ته تازه د مصر تیری استوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د بارورونکو موټرو یو ټولنه وای د لارو پر سر د اخاذی په اعتراض کې احتساب کوي.
نو وو سر کوزار چې کلی د اخاذی و منبر د ترانسپور د اخاذی پوښتنه دي، هیڅ نو خدمات نه راځي مګر دی پیسې اخلي.
د مشانو جرګې ځینې غړي وای باید لومړی د جګپړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان له حکومت وغوښتل شول چې په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د بد وضعیت غم بخوري. د یو سیمینار برخوالو ویل باید افراطیان پرینو خودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکوي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند پشي بوکي. د یو شمیر باروړونکو موټرو چلوونکي به سبا په لویو لارو کې له باروړونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختیځ زون د باروړونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد عثمانزی ازادي رادیو ته وویل په لویو لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د دې موضوع په اړه د سفیولا ستانکزی راپور واوري.
د افغانستان د ختیځونده بارونکو موټرو د ټولنې رئیس تلا محمد عثمانزی وای سبا دوشنبه د ناقانونه پیسې اخیستلو په غبرګون په عمومي اعتصاب لاس پوري کوي. عثمانزی ازادي راډیو ته ویل دی اوس د بارونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه بارونکي موټر د دې لپاره ودروي چې ترې ناقانونه پیسې اخیستل کیږي. موټر د ټولنې رئیس یوه اونۍ مخکې ویلي وو که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ترانسپورت وزارت بیا وایي که څه هم ځینې وخت پیسې اخیستل کیږي خو تلا محمد عثمانزی دوی ته رسمیت نه لري او ان له دوی سره د کوم شرکت هم نه دی ثبت شوی. دغه وزارت ویاند حکمت الله قوهنج ازادي راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت شخصی که به نام تلا محمد خود معرفی کرده.
در افغانستان ترانسپورت وزارت تلا محمد په نوم دا شخص چې ځان بارونکو موټرو د ټولنې عمومي رئیس معرفي کوي ردوي. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري، یو غیر مسؤول شخص دی، یو کمیشن کار دی، له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. خو په ختیځون کې د اصلاح په نوم د یو بارونکو شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د عثمانزی شخصي پرېکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. پخوا تر دې هم د بارونکو موټرونه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوي دي. د ختیځون د بارونکو موټرو د ټولنې مسؤول تلا محمد عثمانزی وویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بارونکو موټرونه بیلابیل خلک او ان پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلونکي ځوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورنۍ چارو وزارت نظر وپوښت. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کیږي. کورنۍ چارو وزارت ټول پولیسو ځواکونو ته خاص تنها هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شهره کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې دغسې مسایل سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه ټول باید بررسي شي او په هغه ځایونو کې چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له بارونکو موټرو نه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومته غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشانو جرګې ځینې غړي وایي په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. د یوې اړیکې چې نیول شوي افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو، خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یونان سفیر هزار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولی نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خود برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغان بهرنی پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د سنزو د هواری په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان چې کیپ مستغنی دی وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغان دولت د پلاوی له ورتک سره موافقه وکړي، څو پلاوی هغه هیواد ته ولاړ شي او د مهاجرو ستونزو ته رسیدنه وکړي، او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړېدو تدارکاتي چارې هم بشپړې کړي. نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د کاري فرصتونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانانې غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي.
په کابل کې د یو سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنه کړی شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي. دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې دا خبرې وکړي. دغه علمي سیمینار چې د شنبې په ورځ د تسامح د ټولنې لخوا جوړ شوی و د هیواد په لسکونو پوهانو او د نظر خاوندانو پکې برخه واخیسته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی. دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو، پوهانو، روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي. د دغه سیمینار یوه ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته.
په اوسنیو شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي، هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري. روزنیزو برخو ته ننوتی او په یوې ایډیالوژي بدله شوې ده. افراطګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني. دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې که افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي.
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي، اقتصادي، پوځي، قومي، نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی. ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوي، وسلې اخیستي او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي، اکثره د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندویه دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ. د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي.
په شمال زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د نقص پیشي زیات شي. په شمال کې د دغه بنسټ مسول سید محمد سامی وایي چې یوازې په تیرو لسو میاشتو کې په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو څه باندې 400 پیشي ثبت شوي دي. په دیاره له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمال زون کې د نامنیو زیاتوالی سبب شوی چې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو د نقص پیښې هم زیات شي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د دې زون په څلور ولایتونو کې د بشر حقونو د نقص 430 پیښې ثبت رسولې دي. د سامی په خبره چې د بشري حقونو د نقص په دې پیښو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د فزیکي او غیر فزیکي تاوتریخوالي هم شامل دي.
بیشترین موارد لا توکوب شکنجه او توهین او تحقیر است. البته
ډیری موارد یې شکنجه، وهل، ټکول، توهین او تحقیر دي چې په بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان که تر سره شوې دي. د دې تر څنګ موږ د قتل، د ناموسي قتلونو، لا کور څخه د تیښتې، د جبر او په واړه عمر ودونو او د صحرایي محکمو پیکې هم ثبت رسولې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دا مسؤل وایي چې د روان کال په ترڅ کې د نامنیو له امله په بلخ، جوزجان، سرپل او سمنګان ولایتونو کې 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او څه باندې 250 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې بنسټ مشر سید محمد سامی وایي چې په شمال زون کې د نامنیو تداوم سبب شوی چې د بشري حقونو مدافع بنسټونه ونه توانېږي چې د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې د بشري حقونو د نقص ډیرې پېښې ثبت کړې. د سامې پنځه یوازې د روان کال په ترڅ کې شپږ تنه په غیر قانوني توګه د صحرایي محکمو لخوا سرپل ولایت کې مجازات شوي دي. په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر نامنی د بیکارۍ زیاتوالی، فقر، له مجازاتو څخه د مجرمینو معافیت او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د بشري حقونو د نقص اساسي عوامل بولي. یوه مسله امنیت ده چې هر څومره خراب وي نو په همغه اندازه د بشري حقونو نقص ډیریږي. بل دا چې فقر هر څومره ډیر شي نو تاوتریخوالی زیاتوي. همدارنګه باید یاد کړم چې په کورنیو کې د یو بل له حقونو څخه نه خبرتیا هم تاوتریخوالی زیاتوي. په شمازون کې د ختنه او ټولنیز بنسټ مشر قادر مصباح وایي چې د نامنیو دوام سبب شوی تر څو شمال کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تشدد هم زیات شي او تر څنګ د بشري حقونو څخه د مدافع بنسټونو او ټولنو پروژوي کار هم د بشري حقونو د نقص د پیښو پر زیاتوالي منفي تاثیر کوي. د وویل
حکومت افغانستان بگی تا نهادهای مدنی و
د افغانستان له حکومت څخه نیول تر مدني بنسټونو او مدني فعالانو پورې په مختلفو برخو کې ټول پروژوي کارونه ترسره کوي. د دې مسئله مفهوم دا دی تر څو موږ د باور ته نه یو رسیدلي چې د ټولنې د وګړو د ژوند په سطح کې بدلون رامنځته کړو، برعکس دا پروژوي کارونه سبب کیږي چې تاوتریخوالی زیات شي، د خلکو په وړاندې زور زیاتی ترسره شي، فقر او تشدد په ټولنه کې پراخ شي. په عین حال کې د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په نهه میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد څه باندې 340 پیښې ثبت رسولي چې نسبت تیر کال ته په دې ولایت کې 15 سلنه زیاتوالی ښیي.
در حدود 345 قضیه ما در ریاست عمومی
د 345 په شاوخوا کې مو د ښځو په وړاندې تشدد پیښې ثبت رسولي چې 115 پیښې حقوقي پیښې او پاتې د فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي چې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړلو لپاره استول شوي. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ناامني سبب شوی تر څو د بشري حقونو د نقص پیښې زیاتې شي، چې همدا اوس مهال په جوزجان، سرپل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې د روانو ناامنیو له امله زرګونه کسان بلخ ولایت ته را بېځایه شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر احتمالي سیاسي لاسوهنو اندېښنه شي. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې لومړی باید د جګپورو چارواکو قضیې وڅېړل شي. په دې موضوع له کابله د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د دغه بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد د یو شمېر وړو قضیو راسپړلو د عدلي او قضایي ارګانونو په کار کې د فساد د لویو قضیو په تړاو د احتمالي لاسوهنو اندېښنې راپارولې دي. هغه وویل تر دې دمه د اداري فساد په تور هیڅ یو لوړ رتبه چارواکی محاکمه شوی نه دی او نه هم سزا ورکړل شوې ده.
موږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې د سیاسي لاسوهنو په اړه اندېښمن یو او موږ له حکومت نه غواړو چې عدلي او قضایي بنسټونه په خپلواکه توګه پرېږدي تر څو د اداري فساد د دوسیو په اړه خپلواک چلند وکړي او فاسد کسان مجازات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د عدلي او قضایي مرکز د شپږو میاشتو کاري مودې په ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې مخکینی چارواکي په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور لوی سرنوالۍ ته لیږل شوی او یوازې یو ټیټ رتبه دولتي او بل د یو خصوصي بانک کارکوونکی محاکمه شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې خلک په دې هیواد کې په دولتي ادارو کې د خپل کار د اجرا کولو پر مهال هر کال 3 میلیارد ډالر چې د دوه تیرو کلونو په پرتله 1 میلیارد زیاتوالی ښیي رشوت ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي په دې باور دی چې تر کومه اداري فساد سره مبارزه له لوړ رتبه حکومتي چارواکو نه پیل نشي نتیجه باور نکړي.
د فساد سره مبارزه باید له کسانو سره پیل شي چې 1 میلیون ډالر او یا هم میلیونونه ډالر یې رشوت اخیستی وي. د رسنیو له لارې باید اعلان شي فلانی وزیر خاین وو، هغوی محاکمه کړي تر څو خلک ډاډه شي چې په دې برخه کې عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
بلخوا د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې عدلی او قضایي مرکز باید له سیاسي ملحوظاتو پرته د اداري فساد دوسیو ته رسیدنه وکړي.
مرکز زد
له دغه ژمنو یو داوه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو مرکز جوړ کړو چې دغه مرکز د فساد اړوند ټولې قضیې د سیاسي ملحوظاتو پرته وڅېړي.
شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په عدلي او قضایي ارګانونو کې مداخله جرم وګڼه او د مجرمینو په یو شان مجازاتو یې ټینګار وکړ.
جوان په شیبو کې
داونه
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي.
اورېدل یې هر پنج شنبه او یک شنبه د ازادي راډیو پر څپو مه هېروئ.
د کډوالو چارو وزارت په لغمان کې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره یو نوی مینه جوړه کړه، البته پرانسته چې د چارواکو په خبره په دې شارګوټي کې به 12,000 کورنیو ته نمبرې ورکړی شي. له لغمانه د ازادي راډیو د خبریال شمه مرشینواري راپور واوري.
د کډوالو چارو وزارت د لغمان ولایتي ادارې په همکاري د دې ولایت مرکز اړوند بابا سه پسیمه کې له پاکستان نه راستنه شو کډوالو ته نوې خارګوټه پرانیست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شمې پورز د دې خارګوټي د پرانیست پر مهال وویل په دې خارګوټي کې به 12,000 کورنۍ ځای پر ځای شي چې دوی لپاره به اړین ټول سهولتونه هم برابر کړي.
12,000 نمره در اینجا همون قسمی که دوستا صحبت کردن در نظر گرفته شده، یعنی در حدود 1,00,000 نفوس جای میده.
څنګه چې دوستانو خبرې وکړې دلته 12,000 کورنۍ ته نمرې په نظر کې نیول شوې. ته باندې خرګوټی ته د برېښنا او بو سړک او مکتب اړتیا شته. نو څنګه چې والی صاحب ویل موږ به د اړوندو وزارتونو توجه راوړو او هم به د مرستندوی ټولنو پام راجلب کړو او هغه کارونه چې د کډوالو چارو وزارت پورې اړه لري هغه به ترسره کړو.
وسایر اعضای کابینه کې کارا مربوطش میشه و هم تلاش بکنیم برای جلب توجه مؤسسات بین المللی در اینجا و هم کارهایی را که خود وزارت امور مهاجرین میتونه برای شما انجام بده.
د لغمان والی عبدالجبار نیمی د کډوالو چارو وزارت نه مننه وکړه چې له پاکستان نه درستنه شو کډوالو سنځو ته توجه وکړه. نو موري د دې خرګوټي د توزیع په اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توزیع له پروسې نه به خپل څار نه کوي او مستحق خلکو ته به خپل حق رسیږي.
پروان بهیر کې به ان شاء الله په ټوله معنا شفافیت وي، قانون تطبیق بوي، عدالت بوي. هغه څوک چې د لغمان اوسیدونکو د لغمان تذکره ولري وجود الشرایط به هغه په ټول دلته سره ځای پر ځای کیږي. دا یو خاص مشخص قوم پر واړه ونه لري، دا په مشخص دل پر واړه ونه لري. دا به د لغمان د ټولو خلکو کم چا چې هجرت کړي او برت راستانه سوي او دلته اسناد پلاس کولري هغه ته به دلته ان شاء الله نمبر ورکول کیږي.
له پاکستان نه راستانه شو کډوالو خو خخ کار کړ چې افغان حکومت د سرپناه سوزي د حل په برخه کې ورسره همکاري وکړه.
زه د بابا صاحب د کیم د یو خطیب په نمندګي او ټول ولس او د دې علاقې اوسیدونکو په نمندګي زه والی صاحب ته او وزیر صاحب ته او راغلی فلاوی ته ټولو ته مبارکي وایو او ډیر خوشحالي په دې باندې او الله رب العالمین دې وکړي چې دغه نمرې مستحق خلکو ته توزیع شي او مستحق خلکو مشکل حل شي او دا کډوال پکې خوشاله او پامل کې وي.
خلکو نمنګ سره ډیر مرسته وکړه، موږ ډیره خوشحالي دي، موږ ډیره همدردي کړې ده. موږ په ډیره سخت باندې پاکستان نه راغلو، خپل ملت راغلو. موږ دې شو چې موږ اوس لکه دمونه چې تازه نوې پیدا سول، موږ ډیره خوشحالي سره خوشحالي نه پکاله کې نه دی. خپل ملک موږ ته ډیره سہولت ملایوي.
د کډوالو چارو وزارت د مسولینو په خبره دوی تخنیکی ټیم ته دند سپارل چې سم د لاسه دي نوې خرګوټي د سړک او بورسونې خونځیو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې سروې پیل کړي ترڅو اړوند وزارت تونه عمرستاندوی ټولنې درغونې چارو ته دعوت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په دغه پیغامونو کې یو حمله د قلمیار دی چې له فورکول سوالي څخه لیکلي دي چې حکومت د بیارغونې کار نه دی کړی. چارواکي دي په غورکول سوالي کې بیارغونې ته پام وکړي. لمدي ولسوالۍ څخه حاجي اغا جان لیکلي دي وایي روغتون نه لرو، هیله ده چې چارواکي زموږ په ولسوالۍ کې یو روغتون یا کلینیک جوړ کړي. یو بل اوریدونکي جان باز فهیم له کندهار لیکلی دی وای په کندهار پوهنتون کې محصلانو ته آشه پر وخت نه ورکول کېږي. د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو توجه غواړو. عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوا ولسوالۍ څخه لیکي وایي زما په نظر قومي مشران د سولې هڅه کولی شي که دوی خپلې هلې ځلې زیاتې کړي نو سولې ته هیله کیدای شي. عادل تنها له کندهار لیکي وایي خدای دې وکړي چې دا روانه غونډه د افغانستان د سولې د راتلو سبب شي. بل اوریدونکي لیکلی دی رحیم الله نوری له کابل څخه وایي زه یو سرباز یم، په ما وطن ډېر ګران دی، زما هر څه قبول دي او د خپل وطن منندوی یم. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د تسوه اتلس شمېرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولی دي. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس ناجیه صاحب د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد په مناسبت ټول مسلمانانو ته مبارکي ویلي او د شیبه په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا کوي. د جوزجان پخوانی ولی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال له یو لوبغالي د باندې 214 لږ تر لږه 9 تنه وژلي او 168 نور ژوبل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم د وروستیو سرګندونو په خاطر احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری ویلي چې په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمباری جنگي جنایتونه حسابېدلی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتلي دي. او په مقدونیا کې نن رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې د خپلو استازیو ټاکلو ته رای ورکوي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12.9 او اف ام 100.5 سپه اوریدای شي. په همدغو سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه خپرې شي. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. همدارس د ژوند رنګونه هم خبرو. خو اوس یو بل موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په حلب کې په خلکو بمباری جنگي جنایت ګڼل کېدای شي. جان کیری پرون په پاریس کې یوې غونډې ته چې د سوریې په اړه جوړه شوې وه وویل روسیا او ایران باید د حلب په ښار کې د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د بمباریو په بندولو کې مرسته وکوي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت وایي له حلب ښاره د خلکو د وتلو لپاره د سوریې پوځیانو خپل عملیات پرون بند کړي وو. د دې موضوع په اړه نور تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا بمباری د جنگي جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. ښاغلی کیری وویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک چې وي باید دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د دسمبر 15 د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حملې وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کلن کړکیچ یوازې په ډیپلوماټیکو حل لارو ممکن وباله. د برتانیې د بهرنی چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه د سوریه کړکیچ ختم کړي. د سوریه دولتي ځواکونه چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حمله پیل کړي او تر اوسه یې د ختیځو برخو 50% خوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریه دولتي ځواکونو د دسمبر په 10 خپل حمله بندي کړي څو ملکان له ښار ووزي. د سوریه دولتي پوځانو حمله بندي کړي چې ملکان وکولي شي له ښار ووزي. کله چې ملکان له ښار ووتل د سوریه ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شاتم بول کیږي یا به لمینځ وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړمه ورځ نږدې 5000 ملکان په دې توانېدلي چې د حلب له ښار ووزي. خو د سوریې د بشري حقونو د سار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه ودرېدلې او لا هم سختې حملې روانې وي. په سوریه کې له 2016 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې د رسمي شمېرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
د ژوند رنګونه
ستانوم ته شده او څه کار کې
دمانوم نیم ده روټ خرڅو
دا روټ چې تاسو خرڅوي لکوم زینې راوړی او بيدل ته څه ډول خرڅوي
لشور بازار راوړل دته دانا 10 روپے 15 روپے خرڅو
له شور بازار چې راوړی الته د پخېږي کنه هغه يم لکوم بل ځای راوړي
نه غلطه کارخانه یې د پخېږي
تاسو دغه یو روټ په 2 روپے درکې چې تاسو ته
1.5 روپے
په 1.5 روپے دورځي په څومره ګټي
دورځي بعد ما فخینه راځم کې مکتب ته ځم
او دورځي په 2 روپے ګټي چې بعد ما فخینه راشي
سال یو نیم سال دته ودوونه کې
په څوم سنف کې مکتب
اته
دغه سل یو نیم سل روپے چې وګټي د کور گزاره چارم پکی کنه
کې
نور مڅو په کور کې څه کارو کې
یو دنه نورو نیمسته
هغه څه کار کوي
ها یو غاډه چلوي یو سره مزدور ده
نو پلار دې ژوند دی کنه
هغه
څه کار کوي
ها پلار می کار نه کوي
دغه ټول درې مانورونه چې تاسو کار وکړي او پیسې وګټي 2 روپے وکړي
یو دنده سره شپږه ورته کوي
څار مان لري څه بای چی پراتون کیږي څه غواړي
ارمان دالرم سه یا شاید من جوړ سه دعوت داوتان سي جوړسي اغم ډېر
کله چې دغه جنگ ګوري دزي ګوري په تلویزیون کې موجنې ګوري څه احساس لري څه کې فکر درته ودري
دا احساس لرم سي ولی د خلک به ګناه مرکیږي به هغه مرکیږي
هغه کسان چې غوي وجنې کوي هغه کسان چې غوي مرګ جوړ لاړي هغه ته څه پیغام څه دی
ما پیغام نه غوته دې دې سي وای تا کارونه کې
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم زه داود تپان یم او د نن ورځې د مخکخه خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتل خزه درته ملمنه کړی ده د خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو ترڅنګ نور خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړی دي دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ جنخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې 40 ورځې پکې جګړو دوام وکړ خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي خو لا هم نه د بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کې خو هڅه کېده دغه ښځه څوک ده د جنخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو تاسې هم را سره واورئ په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي کړئ
بسم الله الرحمن الرحیم. دمانم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنف پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کې ناستم. شل کاله زه په کور کې ناستم، ځکه چې زمینه نه ورته مسئله ده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځای نه چې زه مونږ کډې راغلې پکتیا ته، بیا مې خاون الیزلې وکړې چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته، د پکتیا شپې لیسې مې وې. شپې لیسې نه بعد ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې درمالمین وې، دوه کاله مې درمالمین وې. اوس فعلا په پکتیا پانتون کې اخیری کارم د فراغت او د کیمیا څنګه کې یم. او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پانتون کې یم، او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم، چې هلته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په اس وظیفه کوم.
ډیره مننه وکیل صاحب. د پکتیا د ښځو عموم کې ستونزې ډیرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې. تاسو د جانخیلو په وضعیت لږ راته وغږیږئ. په جانخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه؟
نو جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکې ښه و، اوس هم ښه ده. مخکې چې و ډېر ښه و، یعنی د جانخیلو ښځې، زه خپله په جانخیلو کې وم، عملته د مونږ کور و. نو زنانه و یعنی ډېر څه کارونه ما ورته کړي دي، دوی خپل هم یعنی همت کړی ده چې دوی خپل هم کارونه کړي دي. یعنی هلته چې و د میراجان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې، چې زنانه و هغه پروژو په واسطه دوی خپل کارونه کول. یعنی هغه پروژې چې وې د خیاطۍ پروژې وي، د سواد موزی پروژې وي، او د چټکو زده کړو پروګرام نه مالته یعنی صنفونه وړی شوي د شپږو میاشتو دپاره چې هغه صنفونه مو. نو هلته مونږه یعنی ډېر کارونه کړي دي. خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته دی کالي وړه ګنډلو دپاره، اوس هغو خپله یعنی دا ترلاسه کړې ده چې هغه خپله خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې دی خپل د کور کالي، د ماشومانو کالي هغه خپله جوړوي. او بل چې دا د ټاکو زده کړو پروګرام نه چې هغه صنفونه جوړ شوی چې خویندو هلته درسونه وي، ماشومانو درسونه وي، یغو نه اوس یعنی دومره هغو استعداد پیدا کړ چې هغه یعنی د هغو خویندو نه قبلګانې دي. اوس په همغه یعنی کلینیکو کې کار کوي، په خپله په ګردیز کې کار کوي. د ما نمونه د ما دوه لورګانې دي، چې دوه لورګانې مې دي، دواړه اوس قبلګانې دي. یو په جانخیلو کې ده، هغه د نرګسی کلی ورته وایي، عملته ده. او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده. نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي. اوس هم مونږ ډېری خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي، په کور کې معلمي کوي، خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي. که په مکتب کې نه وي، هغه اجازه نه لري، هلته په کورو کې مرتخي. خو مکتب کې مشته، خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته، او څوک اجازه نه ورکوي چې هلته دی درس وایي. خو په هغه کورو کې چې دي، په کورو کې درس وایي. نو مخکم یعنی وضعیت خو اوس هم وضعیت ښه ده.
وکیل صاحب، تاسو په خپل په جانخیلو کې د نن نه دیار لس کاله وړاندې چې کله د چټکو زده کړو پروګرام جانخیلو ته درته، تاسو څه وکړل؟ څه لامل سول چې جانخیلو ښځو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نه وروسته؟
مننه. دا د ما په کومک او د میرا جان په کومک زه خپله یعنی هغې هدایت راکړه. زه کور په کور وګرځېدم، او کومې خویندې کومې میندې چې یعنی خپلې لورګانې نه پرېښودې، د هغو سره وغږېدم، د هغو سره مې یعنی غونډه ونیوله. یو کور هم انتخاب کړ، هغو سره وغږېدم، د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم. نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې، خپل ماشومان نه پرېښوده، هغه خپله مجبوره شو چې هم پکې کېنوي او هم خپل اپ کې کېناستې. کومې چې کم سنې وې، هغه خپل هم په هغه چټکو زده کړو کې دی تحصیل وکړنه. د مونږه د ما الی زلې دغه وې چې زه کور په کور وګرځېدم، هر خور هر پلار سره ما خبرې وکړې، نو هغه دا وکولی شو چې خپل ماشومان راولي هلته کېنوي.
دا اوس تاسې د دغه تغیر احساسوي په جانخیلو کې، چې تاسو څومره کار کړی د دې نه څومره لذت وړی؟
نو ولې نه، ما چې کوم کار کړی دی هغه نتیجه زه ګورم. ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الیزلې کړي دي، چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي، هغه اوس کولی شي چې نورو خویندو ته، نورو یعنی ماشومانو ته، دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې. نو نتیجه همدغه نتیجه ده چې زه په خپلو سترګو ګورم. او کومې پروژې چې هلته مونږ تطبیق کړي دي، هغه پروژې مزه په خپل سترګو ګورم چې نه و خور به بل خور ته احتیاج او سغه احتیاج نه ده خپل هم کالی جوړوي خپل ځان ته خپل ماشومان ته جوړوي د بل خور سره همکاري کوي
دا اوس نور د تاسې هله توقع چې د سې دي جان خلو د خزو دی پرمختګ دی پاره وکي
زما هله او ارزو دغه ده چې باید نورم دی پرمختګ وکي نورم پرمختګ وکي یعنی چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نور پیشرفته شي د دې لپاره باید خې پروژې وړای شي او د دې لپاره باید خخه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دې باید تلته درسونه وایي چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومانو مزه د خدمت خو وګرځي
وکیل صاحب که پیغام در سره شریکی د پکتیا د ښځو لپاره او خاص ډول د جان خېلو
په عموم کې د پکتیا ښځو لپاره هغه کومې خویندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناستې دي د هغو نه ایمایله دغه ده د هغو ورونو نه د مایله ده چې هغه خویندو ته چې کوم تعلیم یافته دي دی یعنی دومره تکلیف ویستلی ده دومره ځانونه هغه کړي دي یعنی درسونه یې ویلي دي نو ایمانه ایما ارزو دغه ده چې هغو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د ما غوندې یعنی ځانونه کاندید کړي معلمان شي مثال موسساتو کې کار وکړي نور څه کارونه چې دي یعنی د اسلام په چوکاټ کې دی هغه کارونه مخته یوسي نو بیا خصوصا د جان خېلو هغه خویندو ته هغه ورونو ته د مایله ده چې یعنی دومره م تکلیف وویسته د خپلو خویندو سره م کار وکړه هغه یعنی باسواده شوې ښه داسې تجربه کارې شوې نو هغو ته باید اجازه ورکړي چې هغه راشي یعنی د خپلو ورونو سره په هر دفتر کې چې هر ارګان کې یا هر اداره کې باید اوږه په اوږه کار وکړي
جوړونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری نن پر یوې داسې میلې غږیږو چې د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې له ډېره پخواره هیڅ رواج لري یا د میلا د لاندې د کولو په مراسمو جوړیږي د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال کړي او په لومړۍ ورځ یې میله وکړي او پاتې غوښه وچه کړي چې لاندې ورته وایي آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې او که چیرې مو نوي خوړلې حتمي به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورئ موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړې کړې دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو د ژمي موسم پر اتک سره د دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه حلالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي کله چې غوښه وچه شي بیا یې په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغې سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو عنعنو په دایره کې داخلوو د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت چې اصلا د غزنی اوسیدونکي دی وایي چې پر لاندې ځانګړې میله جوړوي چې د میلې لپاره خپل خپلوان هم ورته رابولي نوموړی د لاندې د پسه په اړه وایي
لاندې خو عموما هغه پسه ته ویل کېږي چې هغه یو څوک خپل لاس وساتي ډېر کسان دي د هغې د موږ سیمې زراعتي دي او شنه ډېر لري رشقه او شفتل او دا شیان ډېر لري بیا نو له خپل مال نه یا که خپل مال ونه لري له نورو مالونو نه له نور ځای نه بل پسه واخلي هغه وسات ځین خلک یو کال سات هغه ته دوه وای دو شیر لای وای یعنی یو کال خو ورایوي او لاغه ورسته دوم کال بیا دوه کلن سي او که دوه ژمی وسات یعنی دوه کال پی تیر سي هغه ته ورګوای سي هغه بیا ډیر وخه یې ډیر سپینوي او چاغ وي ډیر لوی کورونه خصوصا هماغه لوی پسونه لالی
دغه په خبره چې له پخوا راهیسې د دوی په سیمه کې دا دود دی چې خپل نږدې خپلوان خویندې او نور د لاندې د میلې لپاره رابولي
کورنۍ او خپلوان او خویندې واده سوي خویندې او خورلنې سیمې ورته وایو دا په کال کې دوه درې ځلې راځي هغه هم په همدغه سې میلو کې راځي چې دغې له میلو نه یوه د لاندې میله وي او دغه وخت کېږي چې کله ژمی نو د مني میاشتې په اخیر کې د قوس د جدې په سر کې حوالی یخنیکی یخکی نوغه غوخه یم بیا وچی او خرابی نه په دغه وخت کې د لاندې په ساله لوي او ټول خپلوان سي مختلفو کلو کې یا مختلفو جنو کې واده دي خپلوان دي ماما خیل او قریب ورڅ دي د ټول لا غوړي هغه د خځو برخه ځان ته سره سره کینی او د خپلوانو د دینارینه او برخه سي دغه بیا کلیوال ټول لا غوړي ملا په شمول باندې د جمعات ملا یو نفر مخام لن منظور است په جمعات کې غو کې وایسي نن تاسو ټول کور یو د موږ میلمانه یست دا نه ځنی هغه کور یو پم دې د میلمه کوټې ډېرې وړې وي نو ټول کلی ته په یو ځای باندې ډوډۍ نشي ورکولی
وحدت وایي چې د لاندې په ډېرو میلو کې ګډون کړی خو دا چې ولې لاندې کوي هغه وایي
ژمی موسم کې خو پخوا به بازارونو ته ډېر لاسرسی نه و خلک به نسوای تللی بازارونو ته قصابي به بم ډېرې کمې ویلې نو همدغه لاندې موسم سي یخ وي او یخني یخ وي او په یخ کې سړی زړم ډېر خوږېږي غوښې خوراک ته یا بیا موږ سیمو کې ډېره شوروا پخوي شوروا عمومي کلچر د خوراک همدا دی شوروا ده نو لاندې غوښه په همدا یخني موسم کې سي واوره اوري او کور توخانه وي ګرمي وي او لاندې پوخ کړی وي هغه ژمی په همدې باندې تېرېږي
د نوموړي په خبره چې د دوی په سیمه کې څوک له پسنه څارمن نه باسي وړې یې په لاس ورڅخه شکوي او له هغې وروسته یې په اور سوځوي دی وایي چې د لاندې پر غوښې دوه میلې کوي
نو هغه ډېر پسونه په الیل کېږي دا یوه میله بیا یې دومه میله یې همدام وي چې کله لم تېر پرېږي لم بیا په غوښه کې نه دوه کېږي نه ځړوي لم ځان ته ټوټه ټوټه کوي هغې ته بیا موږ سپېدې وایو بیا په موږ سپېدو ته غوښه ورچوي او هغه په هغه د سپېدو په دوه کې په غوړیو کې خپله کبابېږي هماغه یوه میله یې د هغې یوه میله یې بیا د سر او د پښو یي
د لوګر اوسېدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندې کوي دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې دیونه قضا کېدونکي دود او میلې په توګه کوي
اول یې په بیاتي باندې وسکولي کله چې وسکو نو بیا یې حلالوي کله چې حلال کې نو بیا دوی راوړي په تناره باندې الی تناره باندې داسې لټ پلټ واړي داسې کوي پوخ کې یعنې دا پخې دا سر کټ کړی ترې نه او دا ناپسه په تناره باندې خواړی او خې والی دغې نه وروسته راواخلي لمر ته یې واچوي لمر ته چې کله کېږي دا پاک سره یې ومینځي مینځل نو وروسته بیا لمر ته کېږي لمر چې کله وچ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخم یې که نه او دا مچانو مچی دا شیانم نه یي سهار لخوا چې کله راواخلي نو بیا یې کتره کتره کې ټول دا لمې دا لم برخې سلامت ځان ته پرې کړي دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې له پسه څخه سرمن نه باسي یوازې ویښته یې په اور سیزي
لږ نه وروسته بیا دا هر کتری کې یو سړی پرېږدي داسې یو چاړې باندې یو هغه کې پکې وکي له دغې نه وروسته کله چې سرپ کې وکړل بیا د هر کتری باندې ځان ځان ته مالګه اچي د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه بیا چې کله مالګه پرې واچوي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې ده داسې اوږده لکړه راواخلي ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچوي معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هره کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی
د شکردارې اوسېدونکي نسرین بیا وایي چې پخوایي کورنۍ ډېره مالداري درلوده او دوی له ډېره پخوا راهیسې لاندې کاوه چې لا هم دغه دود پالی
د بیا شپږ ودانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې چلان دی کوم بیا هغه چې دغه منایشه مثلا اقرب میاشوا دا بیا لال کړل دا درست په هی ورته ټوټه ټوټه کړی بیا به نوم شنه چې پلانې لاندې کړای دی بیا به لورګانې راغلي او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې کړی جیجه دی و جیګر دی او پښتورګي دی تناره کې بخل کیږي بیا به دا خاص شپه بابا دا میلمانه به درس راغلل بیا دا غوښه نو زما نیکه خدای دې وبخي بیا باغه دا غوښه به همدسته کېښوده تا به درسته داسې پاز وخله ټوټه ټوټه به یې کړه په دا غوښه داسې مایچه مایچه یې کنه تا به یې ورق ورق داسې بېله کړه او مالګه به پې وخله او همداسې به په یو کاسو کې به م واچوله واچوله بعد هغه بیا لوی لوی برندې م وې سرونه یې پټ بیا به همدلته بنده کړه بیا په سر باندې به م ته جالۍ واچوله چې په دې باندې خاور اگر چې وطن کې خو خاور او هغه نشته درس بالاخانه وي بیا به م جالۍ مالې شی پې واچوله چې مچ پیکې ننی پشه شی پیکې ننی
د نوموړې په خبره چې په خوا به دوی لاندې کوو مګر غوښه به ډېره پاکه وه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوې او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کېږي
اوس چې خلک وچي اوس نو دغه خاورې مکروب مچان پیکینی او بیا هغه بچی کې یو هغه نه یو تکه مکروب دی یو تکه مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت والا که چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دین چربی پیژندل کینه ما قوی غوړونه او ما هغه وخت خوړلې اوس زکه چې توانی نشته او د کی پوګه دی دا خو ما په خوانی سابقه اډو کې و چې کلک کلک توان درته د اوس خو پلاستیکی دی یو بار مصرف دی
عبدالشکور بیا وایي چې په کور کې د لاندې غوخه د چانه د خوخه خو کله چې دوی د لاندې په نوم په سهلالوي په همغه اوله میله کې ټوله خلاصه کړې وي دا چې ولی هغه وایي
ما خو لاندې غوخه ډیره خوښیږي خو کور کې مې څوک سره خوشاله نه دي کله زه خپل هر کار لاندې کوم او کور کې دا وچه غوخه دا وسلي دا وچه غوخه نه خوري نه پیږي دا څه تاثیر ده هیڅ معلوم نه شي دا تازه تخشاله دا وچه نه خوري از زه خپل وچه غوخه سره ډیره مینه لرم او
د میدان وردګو اوسیدونکو حسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوخي پختنه کوي خو د نوموړي په خپل نن خوخيږي ځکه د لاندې د غوخي بد خاطره لري
اکثره لاندې غوړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوخيوي خوريږي کې خوخيوي زما په خپل هیڅ غوخه کني شي خو به لاندې بالکل نه د لاندې غوخه خو خایو بوې ډیر تیز وي یعنی څه کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي خو zarar خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبيعي شي ما یو ځل خړل خو ما یو ځل مریضه کړم
د حسینې په خبره کله چې په کلی کې وو نو د ډیرو خپلوانو کړه د لاندې په میلي تللی خو اوس چې په خار کې دي که خپل هم لاندې کوي تر ډیره پرې میله نه کوي
درنو اوریدونکو دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسید زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کشیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي زهرو تک خو بھی خمان تیری بے دردن تیری کے دلداران تیرے تاشوند لہرو تک
Oh,